یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره د نړیوال بانک د لویې مرستې په اړه راپور واورئ. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي له روسیې او سعودي عربستان سره د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د دوحې د موافقې له مخې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر وړاندې ستونزې په یو ګردي میز کې وڅېړو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلال زی چمتو کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو او حکومت د تخنیکی ډلو ترمنځ به د بندیانو پر ازادۍ بحثونه نن هم ادامه لري. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ یو ور بیا ټینګار کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط کار دی او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. او د ملګرو ملتونو په سازمان کې په نړیواله کچه د کورونا وایروس پر ضد پر مبارزې خبري وشوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو تخنیکی چمونه بنن هم د بندیانو در ازادۍ پر څرنګوالي خبري کوي. د امنیت شورا وایاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي چې پرون د دواړو خواو تخنیکی چمونو خبري کړي دي او بحثونه یې ګټور وو. جاوید فیصل ویلي دي چې پر دې موافقه سوي چې نن هم دا بحثونه دوام وکړي. هغه ویلي کله چې دا بحثونه پای ته ورسیږي وروسته به بیا د بندیانو د خوشی کولو پروسه سمختځي. پروندا سیرا پورونه خبره سول چې یو شمیر بندیان یا خوشی شوې دي یا د خوشی کېدو کار نهایی سوی دی، خو جاوید فیصل دا خبر رد کرد. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی په کابل کې دی او د هغوی د لږ تر لږه سلو بندیانو پر خوشی کولو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون یو ور بیا ټینګار وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یو مشروط کار دی او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ویډیویي غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل او د افغانستان پر وضعیت یې خبرې وکړې. هغه د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبریال د یو سوال په ځواب کې وویل چې ناتو باید دا خبر یقیني کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملي کیږي. د ناتو تړون دا مکرر واضح کړی دی چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو کمول یو مشروط کار دی. د ناتو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په افغانستان کې به تر دوبې د خپلو عسکرو شمیر 12,000 ته راکم کړي. اوس په افغانستان کې ناتو 14,000 عسکر لري. په بغلان کې په کورونا وایروس د بل وګړي د اخته کېدو خبر هم تایید شو. د ازادي راډیو خبریال نن له بغلان په راپور کې وویل چې پرون هم هلته وه مثبته پیښه ثبت شوې وه. په افغانستان کې پرون په کورونا وایروس د 9 مثبتو مواردو راپور ورکړ سو او په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر 233 ورسره لوړ سو. په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس تر اوسه 5 تنه د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان یو پریکړلیک تصویب کړ او د کورونا وایروس پر ضد د څو اړخیزې مبارزې غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان له کورونا وایروس سره د مبارزې داسې پریکړلیک تصویبوي چې په هغه کې پر نړیواله روغتیا او په نړۍ کې پر روان اقتصادي بحران خبرې شوې دي. په پریکړلیک کې د سازمان له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غوښتنه شوې چې له کورونا وایروس سره د عمومي مبارزې لپاره چارې تنظیم کړي او د رهبری مسؤلیت یې واخلي. د پریکړلیک متن د سویس، انډونیزیا، سنگاپور، ناروې او غانا لخوا جوړ شوی و. او په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر نن تر 1,000,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې د پنجشنبې تر ورځې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کېدو له امله څه باندې 3,500 انسانان مړ شوي وو. کورونا وایروس د کووید-19 په نوم وژونکي ناروغي پیدا کوي. د جانز هاپکنز څېړونکي وایي چې په دې وایروس د اخته وګړو رښتینی رقم شایي زیات وي، ځکه په ډېرو هیوادونو کې د ثبت او راپور ورکولو طریقې بیلې دي. په ځینې کسانو کې علائم کمزوري وي نو شایي ثبت نه سي، او په ځینې مواردو کې ممکنه ده چې ډېر خلک ټیسټ یې ازمویل سوي نه وي. په امریکا کې تر ټولو زیات خلک په دې وایروس اخته دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر پرون ورځې پورې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 2,400,000 زیات وو، او په ایتالیا کې د نړۍ په کچه تر ټولو زیات وګړي مړه سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې نړیوال بانک او نور مرستندویانو د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره د لویو مالی مرستو ژمنه کړې. د خوړو نړیوال سازمان بیا له بېوزلو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د دې سازمان له یو چارواکي سره خبرې لرو.
خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتنی ډول ورکول کېږي، غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي.
بلخوا د افغانستان یو شمیر ښارونه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې قرنطین شوي دي، او په ځینو نورو کې محدودیتونه وضع شوي. همداراز وابهوري چې د خوست پانګوال او سوداګر له حکومت نه غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونو فرصتونه برابر کړي.
دولت هم باید پانګوالو ته چې دوی عملاً سرمایه ګذاري کوي ځمکه ورکړي ترڅو چې زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کړي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. په دوهمه نیمایي کې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر وړاندې پرتې ستونزې له کارپوهانو سره په یوه بحث کې څیړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره 100,000,000 ډالر بیړنۍ مرسته تصویب کړي. د بانک نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تمه ښودلې چې دا مرستې به د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې د افغانستان روغتیایي خدمات پیاوړي کړي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دغو مرستو د هرکلی ترڅنګ وایي چې دا مرستې به تر ډیره پر وقایوي او همداراز د درملنې پر برخو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په چټکی سره مخ په زیاتېدو دي، نړیوال بانک تازه له افغانستان سره په دې برخه کې د 100,000,000 ډالرو بیړنیو مرستو اعلان وکړ. نړیوال بانک د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه مرستې به د روغتیا پالانو، ډاکټرانو، روغتونونو او لابراتوارونو په برخه کې ولګول سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مایر له دغه مرستو هرکلی کوي او وایي چې په ډیر ښه او حساس پړاو کې سوي دي.
د نړیوال بانک اضطراری مرسته چې 100,000,000 ډالر دي د کرونا مبارزې په خاطر د افغانستان سره به کومک شي، د ډیر یو ښه ګام ده چې په ډیره مهمه مرحله کې د افغانستان سره دا مرسته کیږي، چې دا مرسته به په وقایوي او تداوي اقداماتو باندې مصرفیږي چې وکولای شو مبارزه وکړو د کرونا ویروس سره.
ښاغلی معیار زیاتوي چې په ټول هیواد کې د کرونا وایروس پیښې 233 ته رسېدلې چې تر اوسه له دې ناروغۍ شپږ کسان مړه سوي. د کرونا وایروس مثبتې پیښې کابل، فراه، سمنګان، لوګر، بلخ، زابل، غزنی، بدخشان، کندهار، ننګرهار، دایکنډي، کاپیسا، بادغیس، سرپل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې ثبت سوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه له دې ناروغۍ په هرات، بلخ او دایکنډي ولایتونو کې د ښځو او نارینه وو په ګډون شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو له افغان حکومت سره له کرونا وایروس سره د مبارزې د پیاوړتیا په برخه کې د 1500 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستو اعلان کړی و. تیره ورځ د چین په طبي وسایلو بار یو الوتکه کابل ته راورسېده چې افغان حکومت یې دغه مرستې تسلیم کړې. په دې مرستو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لومړني توکي شامل دي. د راپورونو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر له 1 میلیون تنو څخه واوښت.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال بانک له افغانستان سره 1 میلیون ډالر مرسته تصویب کړې ده څو له کرونا وایروس سره د مبارزې پر هڅو یې ولګوي. لبلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له اړو خلکو سره خپل مرستې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام د عامه اړیکو مشر وحید الله امینی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د خوراکي موادو ترڅنګ اوس خلکو ته نغدي پیسې او د شابون او بخې د صابون په شان د کرونا وایروس د مخنیوي مواد هم ورکول کیږي. خغلی امینی له اسمت څاروان سره د مرکې په پایل کې په دې اړه وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول بخښه ترسره کړي د WHO پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوي وشي او په دې توګه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي. دغه راز دغه مرستې کولای شي چې له کورنیو سره له خلکو سره په هغه وخت کې چې د افغانستان د دولت د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO له خوا کومې روغتیایي سپارښتنې چې دوی ته کیږي چې په کورونو کې پاتې شي او راونوځي دغه مرستې به د دوی سره کومک وکړي تر څو په کورونو کې پاتې شي او د خوړو له پلوه کومه لویه ستونزه ونه لري.
د خوراکي موادو ترڅنګ له خلکو سره خصوصا د کرونا سره د مبارزې په برخه کې یا د دې لپاره چې خلک په دې ویروس اخته نشي ستاسو پروګرام څه مرسته کوي؟
WHO یا د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو د توزیع په ټولو مرکزونو کې د خلکو لپاره د لاس مینځلو لپاره اوبه، د لاس مینځلو مایع، صابون او نور امکانات برابر کړي دي او دغه راز کوشش کوي تر څو د خلکو په منځ کې هغه کومه اړینه ټولنیزه فاصله یا واټن چې باید مراعات شي هغه مراعات کوي. دغه راز زمونږ همکاران او زمونږ سره د انجوګانو کوم انجوګانو چې کار کوي د هغوی ټول همکار کوونکي ټول په هغه محافظتي وسایلو باندې او لباسونو باندې سنبال دي او زمونږ کوشش دا دی تر څو ګڼه ګوڼه کمه کړو او د ډیر غنګونې پر ځای په 200 ځله او په 200 واره مونږ توزیع یا هم د خوراکي توکو او یا نقدو پیسو ویش داسې تنظیم کو چې د خلکو غنګونې پکې کم وي.
عموما خلک شکایت کوي چې مرستې مستحق کسانو ته نه رسی شي. تاسو څومره مطمئن یاست چې حقيقي محتاجانو ته ستاسو مرستې رسی شي او د دې کار لپاره مو د کار پروسیجر څه دی؟
اوس په ټول افغانستان کې WHO یو 1.5 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي او دغه لړۍ دوام لري هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دغه راز د WHO خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتنی ډول ورکول کیږي هغه کې غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي. دغه راز تاسو پوښتنه کړې و چې شکایتونه د دین کې چې مرستې اړو خلکو ته یا اړمنو خلکو ته نه رسیږي. WHO په پوره همغږۍ د افغانستان د مربوطه ادارو سره دغه راز د نورو بشري ادارو سره که هغه د ملګرو ملتونو ادارې دي او یا هم په افغانستان کې غیر دولتي ادارې یا نادولتي ادارې یا انجوګانې دي چې په دې برخه کې کار کوي. د خراز د ټولنو لمشرانو وکیلانو ملکانو سره په ګډه سروي ټیمونه استوي او دغه د سروي ټیمونه بیا ورسته لیستونه برابروي او تر هغې نه وروسته هغه کسانو ته چې اړمن وپیژندل شي دبلیو پی ورته د خوراکي توکو مرستې رسوي. د دې تر څنګ دبلیو پی په افغانستان کې یو وړیا د تلیفون شمیره فعاله کړې چې که چیرته خلک زمونږ هیوادوال ویني چې د دبلیو پی د خوراکي توکو مرستې واقعا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، د هغو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او یا غلا کیږي، دوی کولای شي چې په 0995555544 شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. بیا بیا دا وټه کوم چې د اړیکو دغه شمیره کاملا وړیا ده او په دوی باندې کوم مصرف یا هغه نه راځي. خو باید وویل شي چې د دوی شکایت یا د دوی نیوکه یا د دوی وړاندیز باید اسناد پر بنسټ باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی د عامه اړیکو مشر وحید الله امینی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د ټولنې هم له افغانانو سره خپلې مرستې چټکې کړې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور مسائل هم لرو. خدا شبه ورزو یو نړیواله مسله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو د نوې موافقې په برخه کې منځګړتوب کړی دی. ښاغلی ترامپ وایي د تیلو د بیو د ناڅاپي ټیټېدو د مخنیوي پر موضوع هم له دواړو هیوادونو سره موافقه شوې ده. د تیلو بای په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله خورا زیاتې رالویدلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره یې پرون پر دې موضوع خبرې کړې دي، خو په دې اړه جزئیات نشته چې د تیلو د تولید کمول او د هغو د بایو د سخت ټیټېدو مخنیوی به څومره نتیجه ورکړي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر کې لیکلي، زه تمه او هیله لرم چې دوی به د اټکل له مخې د تیلو تولید 10 میلیون بیراله یا تر دې هم زیات کم کړي. که داسې وسي دا به د تیلو او ګازو صنعت ته ستر کار وي. ولسمشر ترامپ ویلي روسیا او سعودي عربستان ښایي د تیلو تولید د ورځې له 10 تر 15 میلیون بیرلو کم کړي چې د نړۍ د تیلو د عرضې له 10 تر 15% برخه جوړوي. دغه اندازې ته د تیلو کمول به د اوپک یا د تیلو صادرونکي هیوادونو سازمان او د هغه له شریکانو پرته د نور هیوادونو شراکت ته هم اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې سعودي عربستان او روسیې ته کوم امتیاز نه دی منلی، ځکه چې امریکا هم د تیلو د داخلي تولیداتو پر کمولو موافقه کړې ده. په اصل کې چې کورونا وایرس د نړۍ بیلابیلو برخو ته خپور شوی، روسیې او سعودي عربستان د تیرې میاشتې په لومړیو کې د تیلو پر تولید په موافقه کې تر پاتې راتلو وروسته د نظر اختلاف درلود. کورونا وایرس وضعیت هغه وخت لا بهتره کړ چې اقتصادي فعالیت یې په ټپه ودراوه او د تیلو بیې یې خورا ټیټې کړې. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک نن جمعه وویل مسکو د تیلو د تولید د زیاتولو پلان نه لري او تیار دی د بازارونو د ثبات په خاطر د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان یا اوپک او نورو تولیدونکو سره همکاري وکړي. سعودي عربستان د اوپک سازمان د غړو او نورو هیوادونو چې د سازمان غړیتوب نه لري د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده چې هدف یې د تیلو د بازارونو د باثباته کولو لپاره پر یو منصفانه موافقه سلا کېدل شول سوي دي. بلخوا په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د تیلو د صنعت له اجرایه مشرانو سره وګوري.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس به هم ورزو د راپورونو دوام ته. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان ځینې ښارونه قرنطین شوي دي او په ځینو نورو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه وضع شوي. د هڅو که یوې خواته د کورونا وایرس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کړې، له بلې خوا یې د هغو مزدورکارو او کارګرو ژوند هم ستونزمن کړی دی چې ورځنی مزد اخلي. د احمد شیبر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان دوه لوی ښارونه کابل او هرات د کورونا لپاره قرنطین شوي دي او په دې دواړو ښارونو کې په زرګونو کسان چې د ورځې به یې کار کاوه او د ورځې مزد به یې اخیست له کاره لوېدلی دي. په هرات کې تر بل هر ولایت د کورونا ډېرې مثبت پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان حکومت بیا په ځینو ښارونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګولي دي. په دې لړ کې د چاریکار، جلال آباد او پل علم ښارونو له خلکو هیله شوې ده چې ډېر ونه ګرځي، خو په دې ښارونو کې د کابل او هرات په څیر بشپړ خلک نه دي قرنطین شوي. قرنطین او محدودیتونو یو شمېر افغانان چې ورځنی کار کوي او ورځنی مزد اخلي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
معلم رحمت الله ده د دولت تمیل اشرف غني صاحب نه دغه خواهش ده، خیر الله تجارت نه دغه خواهش ده، خیر الله مونږ سره مرسته وکړي، مونږ د کار د کسب نه یو توبخانه مالولی د کار نه یو، فقط دا ته وتللو روزانه د ورځې یو څل په کارتو کې پیدا کولې، هغه کار نه باندې ودراو
ورته یرات والی سات صدا غوښتنه کوي چې په کورو کې ونه لاله له خلاص ورځې یو کومات د کاریګر خلک د کار ول وی دوله د کورونا د مرز د شت
د کندار څخه خبره کوم، دا د کندار چارواکي چې د دکانونو ته د خدای باندې باندې وارو په نظر ما ساره چې ما ساده کور ډول
د کورونا ناروغي د مخنیوي د بیړنۍ کمیټې د دارولین شاو مسؤل احسان طاهری وای چې د حقو کسانو د اقتصادي ستونزو لپاره چهار ورځ کار کوي او پیسې اخلي یا ریړه چلوي غم خوړل شوی دی.
دا په ټول نړۍ کې مشکل شته، اما د افغانستان جواد ما رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان یک تصمیم گرفتن که بعضی مسائل مالی را به ولایت ها انتقال دارن، صلاحیت هم برشان دادن.
د کورونا له امله تر اوسه لډیر ځپل شوی ولایت هرات سره له مرکز کابل څخه 400 میلیون افغانۍ انتقال شوی دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل چې په پیل کې د دې مرستو لپاره واضح میکانیزم نه و، اوس دا میکانیزم جوړ شوی، مرستې پیل شوې دي او د اړمنو خلکو کورونو ته خوراکي او روغتیایي مواد استول کیږي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه،
مشکل لرو چې په دغه برنامه کې تقریبا یو ډیر زره کسان د مؤسساتو لخه، لس زره کسان د تاجرانو لخه او یو شمیر زیات کسان د دولت لخه مرسته او انساني کومک ورسره وشي.
په افغانستان کې شاید اګرانه وي چې د مرستو مستحق کسان په اسانۍ وپیژندل شي، ځکه چې د هغو کسانو نمونه په ښاروالو کې ثبت نه دي چې دوی رېړې چلوي یا کارګران دي، د ورځې چیرته کار کوي او ماښام ته مزد اخلي چې په هغو پیسو خپلې کورنۍ ته خواړه پیري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ. په خوست کې سوداګر او پانګوال افغان حکومت نه غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر کړي. دوی وایي د خصوصي سکتور له پانګونو سره به ګڼو خلکو ته دایمي کارونه پیدا شي او له دې سره به ملي اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي. سوداګرو او پانګوالو دا څرګندونې پرون ناوخته په لومړي ځل په خوست کې د وړو د تولید د یوې نوې فابریکې د پرانیستو پر مهال وکړې. تفصیل یې نجیب الله الوخیل اوروي.
د اوړو د تولید دیوی فابریکې د پرانیست په څنډه کې چې په خوست کې فعالیت پیل کړ، سوداګرو او پانګوالو ازادې راډیو ته وویل که چیرې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر شي، باور لري چې ډیر کسان به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته تیاری وښیي. ملی سوداګر حاجی شاباس خان ګربز وایي
دولت کوشش وکړي چې تجار وسته ان شاء الله چې میزو او وارداتي باندې په صادراتي ووري ملکه څنګه چې مخکې میش په زراعت کې مخکې وي ټول دنیا نه دور تا په صنعت کې ان شاء الله چې میش ډېر پرمختګ وکړي او میرو خارج ته مولي نه ورکوي
د خوځ د صنایع او سوداګرۍ خونومشر نواب امیرزای موي د خصوصي سکتور د پنګونې په ډېر دو سره به د تولید کچه لوړه او خلکو ته به کاري فرصتونه ډېر شي
دولت هم باید په دې برخه کې پنګوالو ته چې دوی عملاً سرمایه‌ګذاري کوي باید ځمکه ورکړي تر څو چې دلته زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کی په وارداتي بیلانس او صادراتي بیلانس کې تغییر راشي زموږ صادرات لوړ شي افغانستان به ورورو په خو دريږي
د مسؤلینو په وینا د بدلون په نوم د اوړو نوی پرانستل شوی فابریکه د 10 میلیون افغانۍ په ابتدایي پانګونه جوړه شوی چې په اوس وخت کې هر ورځ د 14 ټن اوړو د تولید ظرفیت لري چې وروسته به ظرفیت د ورځې 40 ټنو ته لوړ شي په دې فابریکه کې چې خواوشا 50 تنه کار کوي غنمې د ځایي بزګرانو څخه په مناسبه بیه رانیول کیږي او وروسته په ستاندرد وزن او کیفیت خار ترځ کیږي د یاد فابریکې او مسؤل محمد عزیز محسن په خپل خبرو کې له نورو پانګوالو او موږ غوښتل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي
موږ ټول پانګوالو ته پیغام دی چې خپل پیسې په خپل ملک کې فابریکې جوړ کړي لکه اوس موږ په بازار کې کنه څومره د ویاندې بهر نه راځي کنه کدا موږ خپل دلته د ملک جوړ کړو د ملک خلک د خلکو لپاره کار پیدا شي او بل د دې کناش دغه پیسې چې دمونه به هرته زی هغه به ترزی
بلدوري ته د خوځ چارواکي تیاری څرګندوي چې په دې ولایت کې به سوداګر او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي خوځ والی محمد حریم فدایی وایي
دغه سي ډول فابریکو ولوکا کوچنی هم وی خلکو ته په کار مندنه او امدارنګ دي اقتصاد پر رشد کې ډیر زیات اړین او ډیر مهم دي ټولو پانګوالو سوداګرو هغه په داخل کې دي او په بیرون کې دي غشتنه دا چې هغه د رایسي او په خوځ کې دي پانګونه وکړي موږ به هر ډول شرایط هغه ته آماده کړو
د خوځ چارواکي زیاتوي په دې ولایت کې د صنعتي پارک ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به په دې کې هغه پانګوالو ته ځمکه وویشل شي چې دوی سره خپل تولیدي پلانونه شریک کړي دوی وای لدی سربیره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم د خوځ په نورو مناسبو ځایونو کې هم د صنعتي پارکونو د جوړولو پلان موجود دی
یو ځل بیا د کورونا موضوع کورونا وایرس ټوله نړۍ د یویشتمې پیړۍ له تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ کړې ده خو په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه روښانه او چټکې لارښوونې هم نشته یو شمیر هیوادونه د دې ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې څنګه تر نورو زیات بریالي وو د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه تفصیل
جنوبی کوریا په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې په داسې حال کې چې د هیواد د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې د کورونا ویروس 9900 مثبتې پیښې او 115 مړینې اعلان کړې د جان هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې دا هیواد په پراخه کچه ستایل شوی دی مهم لامل یې دا دی چې د هیواد د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو ورځو کې د ناروغانو معاینات پیل کړل د امریکا د ساینس پوهانو فدراسیون کارکونکو دې خبرې ته پام شو چې جنوبي کوریا هر ورځ د 1500 خلکو معاینات کول دغه هیواد د 2015 کال د مرس ناروغي له تجربې زده کړه وکړه د دې ترڅنګ جنوبي کوریا د بایو ټیکنالوژي تر ټولو غوره صنعت لري چې په چټکۍ سره معاینات کولای شي خو دا چې دغه هیواد د امنیتي کمرو بانکي کارتونو او تلیفونو د معلوماتو له مخې خلک پیژند چې باید څوک ټیسټ سي د شخصي معلوماتو د خوندیتوب په اړه د اندیشنو لامل سو په لومړی کې په جرمنی کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر ډیر وو د جان هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې جرمنی د اپریل تر لومړۍ نیټې تر 1000 زیاتې مثبتې پیښې درلودې له دې سره جرمنی په نړۍ کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لرونکی 5م هیواد سو په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله 110 کسان مړ شول خو د 2.8 میلیونه نفوس لرونکي دې هیواد کې د پیښې 1% کېږي چې په نسبي توګه کم دي د جرمني په پرتله په هسپانیا او ایټالیا کې د تلفاتو شمیر تر 10% لوړ دی د جرمني کم شمیر هم په لومړیو کې د معایناتو پیل ګڼل کېږي خو جرمني نور مهم اقدامات هم کړي لکه پر غونډو او د بازارونو پر پرانستلو بندیز ایتالیا تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. په دې هیواد کې 115,000 کسان په دغه ویروس اخته سول او د اپریل تر لومړۍ نیټې په دې هیواد کې 12,400 کسان مړه سول. د متخصصینو په وینا دا هیواد د کورونا ویروس پر وړاندې ډیر ناوخته لاس په کار سو. د فبروري تر 23 نیټې په دې هیواد کې 123 پیښې ثبت شوې وې او 11 ښارونه وتړل سول، خو د حکومت پیغام ډیر روښانه نه و. چارواکو ښوونځي وتړل او له خلکو وغوښتل چې ټولنیز واټن مراعت کړي، خو ډاډ یې ورکړ چې خلک اړ نه دي چې خپل عادتونه بدل کړي. متخصصین دا هم وایي چې د ایټالیا روغتیایي سیستم د دې ویروس سره مبارزې ته چمتو نه و او د ماسکونو او سا اخیستلو د ماشینونو له کمښت سره مخامخ سو.
هم اوریدل چې د نړۍ هیوادونه څنګه د کورونا وایروس د سرایت مخه نیسي او له کومو طریقو کار اخلي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د طالب بندیانو د خوشی کولو پر وړاندې پرتی ستونزې له کارپوهانو سره په یو بحث کې څیړو، خو له هغه مخکې فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو او حکومت د تخنیکی ډلو ترمنځ به د بندیانو پر ازادۍ بحثونه نن هم ادامه لري. د ناتو عمومي منشي ان سولتنبرګ یو ور بیا ټینګار کړی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط کار دی او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. په بغلان کې په کورونا ویروس د بل وګړي د اخته کېدو خبر هم تایید شو. د ازادي رادیو خبريال نن له بغلان په راپور کې وویل چې پرون هم هلته و مثبت پیښه ثبت شوې وه. د ملګرو ملتونو سازمان یو پریکړه تصویب کړه او د کورونا ویروس پر ضد د څو اړخیزې مبارزې غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان له کورونا ویروس سره د مبارزې داسې پریکړه تصویبوي چې په هغه کې پر نړیواله روغتیا او په نړۍ کې پر روان اقتصادي بحران خبرې شوې دي او په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر نن تر 1,000,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې د پنجشنبې تر ورځې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله څه باندې 3,500 انسانان
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې به په یو آزاد بحث کې چې له کارپوهانو سره مو تنظیم کړی دی، د بندیانو د طالب بندیانو د خوشی کولو پر وړاندې پرتی ستونزې او بین الافغانی خبرې له کارپوهانو سره په مرکه کې څیړو.
لومړی تماس مستقیم دا خپله ډیره مهمه ده، دا چې د پایلې به ټولې دا مربوط ده دواړو جانبو ارادې پورې.
د دې بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم ګورو چې تاسو قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو مسایلو په اړه مخصوصا د کرونا وایروس پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل نظریات د اس ام اس په 1313 شمیره راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د کندهار له میوند ولسوالۍ نه میر احمد ملت پال وایي چې په دې ولایت کې د هرات ولایت نه 22 کسان راغلي دي، خو هیڅ ډول څیړنه نه ده شوې. افغان حکومت باید د خلکو تګ راتګ ته جدي پاملرنه وکړي. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ نه لیکي، په افغانستان کې که قرنطین عملي نشي نو کرونا وایرس به زیات افغانان وځپي. د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي، د افغانستان د روغتیا وزارت باید د کرونا د ناروغانو درملنه په مکتبونو او پوهنتونونو کې وکړي ځکه چې دلته روغتونونه کم دي. عبدالواحد مدقق لوګر نلی کی لټول هیوادوالو څخه غواړم چې د عامه روغتیا وزارت لارښوونې په پام کې ونیسي او هغه ته لمړیتوب ورکړي. جعفری لیکي که سخت قرنطین شروع شي نو غریب خلک با خوران به د خوراکي موادو توکي نه لري. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ نه لیکي کورونا مسلمان او غیر مسلمان نه پیژني، طالب بندیان باید آزاد شي. او محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي طالبان هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول نه دي چمتو شوي او هر وخت په یوه او بله پلمه د سولې خبرې درولې دي او په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړی. قدر من اوریدونکو، او اوس هم رحمت الله افغان ته بلنه ورکوم چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه ځنګړی بحث تاسو ته وړاندې کړي.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره مهم شرط دا و چې طالب زندانیان باید آزاد شي. اوس مهال د طالبانو یو پلاوی کابل ته راغلی ده تر څو له افغان حکومت سره د طالب زندانیانو د خلاصون په تخنیکی اړخ باندې بحث وکړي. په دې اړه ازادي راډیو یو بحث را بللی چې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمدزی، د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر سره په بحث کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. نذیر احمد ذکراتو چې دغه د طالبانو د پلاوی راتګ ته په کومه سترګه ګوري؟
مننه. اول خو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کی هیلې. په دې مورې تعویل سو چې موږ همیشه په همدې ټینګار کړی و چې بین الافغاني خبرې یا هغه خبرې چې د افغانانو ترمنځ خپل مشکل موږ حل کړو، نو په دې مورې کې د دوی راتګ زه یو نیک اقدام ګڼم، ځکه دوی به دلته د افغانستان د حکومت دغه پروسیجر برنامې دا تخنیکي ستونزې ټول عملي له نږدې نه وګوري، نو دوی به هم په دې متیقین شي چې افغان حکومت د بندیانو د خلاصون اراده لري، خو دلته تخنیکي ستونزې شته ده. نو په دغه خاطر باندې د دوی راتګ به دغه هر څه چې موږ کوم اخلاص حکومت درلوده هغه به دوی له نږدې نه وګوري چې واقعا حکومت یا افغان ملت دې ته متیقین ده او غواړي چې بندیان خلاص شي او داسې لاره باندې چې بېرته بیا خدای نه کړده یو بل مشکل ترې ایجاد نه شي.
رنجبر صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایي. دا کراته وایي چې د طالبانو پلاوی چې راغلی ده څومره صلاحیت لري؟ افغان حکومت به هغه هوکړې له مخې چې په قطر کې یا دوهې کې شوې دي د په اساس باندې به دغه بندیان خوشې کړي؟ څومره بندیان به خوشې کېږي؟
ډېر مننه خپل سلامونه احترامات مجلس صاحب ته ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصلا خپل دغه لومړی تماس لومړی اړیکې ده مستقیم دا خپل ډیره مهمه ده. دا چې د پایلې به تورنمي دا نو ارادي پورې مربوط ده، د دوړو جانبو ارادي پورې چې څومره دي کوي شي چې په دغه مسالې کې دقت وکړي، غور وکړي چې غالم بد نه شي هم د طالبانو هم د منګه. دا خو یو عادي موضوع نه ده، د 15000 زندانیانو خوشي کولو موضوع ده چې دا مدرسې وي د په اوکرلی کې چې خاغلی خلیزاد امضا کړی له طالبانو سره، او هغه په کې د دولت طرف کې شریک نه و، بلې دې چې اوس دولت ته متوجه شوی ده دا موضوع دې لپاره چې دا خو د خلیزاد صاحب په واک کې دا زندانیان نه وو، د دولت په واک کې و. له غل خاطر و دغه هیئت راغلی دی چې زموږ له دولت سره دغه موضوع کې لږ غور او دقت وکړي او دا موضوع یک طرفه شي. د دې لپاره چې ټول موږ ټول غواړو واقعا چې دا هیڅوک زندانی نه وي، مګر خپل حقوقي قانوني بعضې ستونزې شته چې هغه ستونزې مشترک باید
رنجبر صاحب هغه وروسته بحث ته بیا راځو. احمدزه صاحب قدر ته وایي چې دا ترکیب کې طالبانو لومړی پلاوی اعلان کړی و چې دوی به 15 کسان دغه پلاوی کې کابل ته لیږي، بیا وروسته 10 کسان و چې موږ تاسو ګورو 3 کسان راغلي دي. دلته څه ستونزه موجوده و چې د طالبانو دغه پلاوی د شمیر کم شي؟
په دې کې د خودي طالبانو خپل ستونزه ده او ځکه موږ مداخله نه کوو. هغه د دوی کار ده چې دوی یو نفر راځي، 15 راځي، 40 راځي، ځکه دا دوی پورې موږ مربوط ګڼو او د موږ لپاره چې دوی صرف نماینده په کار و هغه د 3 نفر راغلي دي او دغه موضوعات به دوی د نږدې نه وګوري. نو لکه څنګه چې موږ د دوی په کارونو کې مداخله کول نه غواړو، دوی نه ممکنه ده چې دوی هم باید موږ افغان حکومت په کارونو کې مداخله وکړي.
تاسو معلومات څه دي دغه هیئت څومره بصلاحیت ده؟
نو دلته خو نور داسې هغه خبره نشته، صرف دوی به دغه طالبان د حالات ګوري، دغه د دوی خلاصون کې لکه څنګه چې دوی ویډیو و چې باید هغه لیست موږ ورکړی د لیست مطابقت کې خلک خلاصي، نو د دغه په موقع باندې دوی راغلي صرف یو نظارت غوندې کوي، نور بل داسې کومه مهمه خبره نشته چې په هغې کې سړی په دوی باندې بحث وکړي.
سادات صاحب، دغه هیئت راتګ د سولې د پروسې لپاره څومره یو مهم ګام ده او د طالب زندانیانو د خلاصون لپاره؟
زه فکر کوم چې څو مسلې مهمې دي او دې باید توجه وشي. مثلا د کومنګ د سولې او د مذاکرات په خبرو د پرمختګ خبره کوو، د طالب زندانیانو مسله یو جزئي مسله ده او د مذاکرات یو اړخ ده، ولې ډیر مهم اړخ ده. په دې معنی باندې چې دواړه اړخونه هم افغان حکومت هم طالبان باید توادارش ترسو د بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې خپل مسلې حل کړي، او د دې مذاکرات لپاره د زندانیانو مسله او د زندانیانو خوشی کول یو زمينه جوړول شي. یو مسله دغه مسله دا چې ښه خبر ده چې طالبان راشي او لنګدي د خپل زندانیانو د خپل هغه بنديانو چې غواړي به خوشی کړي او د افغان حکومت سره د هدا عقل او تفاهم جبه ایجاد کاندي، یو مشترکه نقطه ایجاد کاندي. د دې خبرې د پیدا کولو لپاره درست د ډېر مهمه خبره ده طالبان اطمینان ورکړي افغان حکومت ته چې دغه جنگلي بیرته د جګړې لیکو ته نستنیږي یا همدارنګه د خشونت منبع نه ګرځي، په عین زمان کې د افغانستان د داخلي او د بهرني امنیت پر ضد جرائم نه ترسره کوي، نو د دې لپاره د ضمانت کوونکي یا تضمین کننده همدارنګه هغه څوک چې باید د ضمانت تر تور کې طالبان کېدل شي او دغه هیئت کېدل شي چې بلاخره افغان حکومت ته زه فکر کوم چې تضمین لري تر څو د بنديانو د خوشی کولو مسله عملي جنبه واخلي.
رنجبر صاحب، د طالبانو زیات بین زندانیان له افغان حکومت سره په زندانونو کې دي، داسې ویل کېږي چې شمیر تقریبا 1000 کسانو ته رسیږي، په بلابلو جرمونو محکمې دوی محکوم کړي دي، حتی په اعدام دي، په 3 کاله بند. په لومړي سر کې له تخنیکی پلوه کوم بنديان د خلاصون حق لري؟
ګوري، اول خو دغه موضوع باید حقوقی پلوه داسې تحلیل او پېکتنه وکړو چې خپله دا ولې بندي سوي دي، لامل د بندیتوب چې و چې اوس د دوی د خلاصون لپاره حیات هم راغلی او ادعام کېږي چې باید دوی خلاص شي. زه په دې معتقد یم چې په افغانستان کې موږ سیاسي بندي قطعا نه لرو، اصلا سیاسي بندیان نشته. اغه دا ټول دغه افراد چې بندیسوي اغه کاملا د قانون سره په مطابقت اغه حقوقي او عدلي او قضایي اغه لړۍ ته کړی دا اغه پروسیجر ته سوی دی چې پولیس دې نیولې دي یا امنیتي ملي نیولې دي، جرم کشف سوی دی، ترنوال تحقیق کړی دی او د تحقیق په پایله کې قامت دعوا کړی دی په محکمه کې، محکمه حکم صادر کړی، بازي 2 کاله، بازي 3 کاله، بازي عمری بنديان دي، بازو باندې اعدام حکم صادر شوی دی، یعنی دوی مرتکب دي جرم شوی دی په افغانستان کې، انتحار کړی، انفجار کړی، ملکی وګړي په وجل شوی دی، بازي کورنۍ کاملا له منځه تللی دي، ملکی تلفات خورا ډیر دي. د دې خاطر واقعا د دې خدمت کې غور کول دقیق هغه ارزیابي دي کار کول دا ډیر مهمه موضوع ده. دا چې موږ حکومت په دې موافقت ورنکړي چې یواري په لاس ورځو کې 5000 زندانیا خوشی کی هم دوی دا صلاحیت نه درلوده، اصلا حکومت د افغانستان په چوکاټ قانون کې عمل کوي، اساسي قانون او د موږ نافذه قوانین چې هغه کوټ اجازه ده، نو دوی نو څوک کولای شي لږه نه بهر کوم عمل وکړي، هغه نو بیا کاملا یو سیاسي اجراءات چې خلکو ته د منلو وړ نه و. درته خو ډېرې کورنۍ په ناورین ناست دي په دې قسمت کې، خپل د موږ په اسلامي فقه په قوانینو کې شریعت کې هم هیڅ وخت له عقلات څوک اختیار دي نه لري چې وبخښي چاته. او زه نو وایم چې زندانیان آزاد دي، سل په سلو کې باید موږ دا لړۍ د شي قانوني مخکې بوزو چې د دواړو طرفونو زندانیان خوش شي، مګر حتما باید هغه افراد اشخاص
ملت ولست افغانستان یو بخي یعنی حق لاب باید حتما په نظر کې ونیول شي. لمدې لپاره دلته دغه بهیر لږ لانجمن دی او په دې کې باید غور وشي. طالبان هم خپله غاړه بنده نه کړي، خدای او رسول او آخرت ته دولت افغانستان هم په دې قسمت کې باید جدي کتنه وکړي او دغه لړۍ باید ډېر قانونمنده په مخ لاړه شي. همغسې چې زموږ حکومت ویلي دي چې دوی باید وقفه وي خصوصی او په ارتباط دی باید طالبان هم بعضی ژمنې ورکړي، کنه خو 15,000 کس چې خوشی کیږي د خپل یو اردو ده یا فلو یا فرقه ده کل اردو ده او دا که باید جنگ ډګرونو ته ځي. عملا موږ وینو چې دغه وژنې ادامه لري. بال توافق نامې هم اور کم شوی نه ده، اور زیات شوی ده. دغه مسایل باید ټول په نظر کې ونیول
شي. مننه احمد صاحب. د رنجبر صاحب خبرې تاسې واورېدلې. افغان حکومت هم له دې نه ویره لري چې دغه بندیان کله چې خلاصیږي ویره شته چې د جبهه لومړی لیکو ته ورسي. دلته به څه کول پکار دي؟ دغه کسان چې خلاصیږي باید څه وکړي؟ د خپل زندانیان څه وکړي؟ او دغه تخنیکي ټیم څه ډول یو اصول او میکانیزم رامنځته کړي تر څو پورې چې دوی بیرته د جبهه لیکو ته ولاړ نه؟ واقعا
دا هم د حکومت غوښتنه ده او هم د افغان ملت چې هغه بندیان خلاصیږي یوی بیرته باید په مغه جرمونو باندې بیا ملوث نسی او یو تضمین منځ کې وی او تعهد منځ کې وی. نو کوشش هم دغه دغه آیت چې راغلی د سره بم دغه خبرې کیږي، دوی سره به د ملت او د حکومت خبرې شریکیږي چې دغه بندیان خوشی کیږي بیا خپل نکړه جنگی ډلو کې یا بیرته سلاح په لاس کې وانخلي. نو دې لپاره له احتیاط نه کار پکارو. اوس بعضې مسایلو باندې خبرې شوي دي، هغه ویره تشویش چې د ملت او د حکومت و هم له خارجانو سره شریک شوی وو پیری کې خلیلزاد صاحب راغلی وي غو سرم د مدرسې وي. اوس هم دوی په خپل باندې دا کوم حیات چې راغلی دي سره هم دا خبرې مطرح کیږي. نو یو تضمین ضمانت یا یو تعهد به منځ کې تر څو پورې د خلاصیږي بیرته بیا ملت او حکومت ته کوم تشویش نه وي یا خپل نکړه یو بل مشکل دې نه ایجاد نشي. نو په دغه کارونو کې دا دومره وخت هم د بندیانو په خلاصون چې ولګېد همدغه موضوعات وو او د بندیانو خلاصون کې هم ملت غوښتنه ده او هم حکومت غواړي چې بندیان خلاص شي په خپل شرایط سره او هغه څه چې د ملت غوښتنه ده او د حکومت په غوښتنې مطابقت کې.
سادات صاحب، دغه کوم هیئت چې راغلی ده د سره صلیب کمیټې په منځګړیتوب راغلی ده، کېدای شي تخنیکی برخه کې ورسره ځینې بهرنیان هم وي، دلته ضمانت اخیستل څومره لازمي دي؟ یعنی بهرنیان هغه څوک چې دغه میکانیزم ساري، څومره مهم ده چې ضمانت واخیستل شي په دې برخه کې؟
عموماً ضمانت خبر چې کېږي دا په دې چوکاټ کې به ترسره شي تر څو د مقابل لوری چې ده او د دې دا درسته خبر د طالبان دی او د طالبان رهبری به ضمانت ورکړي. اما دغه پلاوه چې اوس راغلی دی په کامله معنا باندې باید د طالبانو د خطر دفتر دره سره ځان سره ولري او دا ځان سره به راوړي.
اجبار صاحب، دغه پوښتنه کله تاسو نه وکړو، دلته خو نړیوالو په منځګړیتوب په ځانګړي توګه د سرو صلیب په منځګړیتوب باندې دغه پلاوی راغلی ده، کېدای سي ځینې بهرنیان په ځانګړي توګه امریکایان هم په دغه تخنیکی ټیم کې موجود وي، دلته د بهرنیان تضمین اخیستای شي طالبان او که تضمین واخیستل شي څومره به ګټوري؟
نو د فکرمه تضمین خو ضرور ده چې واخیستل شي، مګر سره صلیب خلک دغه تضمین صلاحیت هم نه لري. هغوی فقط دغه سهولتونه منځته راوړي چې دغه مبادله د زندانیانو په قسمت کې دغه دنده دي په ټوله نړۍ کې سرته رسېږي، په ډېرو ملکونو کې چې جنګ ده. دغه یعنې مګر تضمین دوی نشي ورکولی، نه د صلاحیت سره صلیب لري دي. هغوی کار دا نه ده په دغه مسایلو کې مداخله وکړي. دلته باید زمونږ امریکایي متحدین باید دغه ضمانت ورکړي دولت د افغانستان سره. زه په دې عقیده یم کوم چې ښاغلی خلیلزاد هلته توافق نامه امضا کوي او زمونږ له نامه نه 15,000 منی چې 15,000 زندانیان خوشي شي، اوس دا رقم وکړي، دا کار هم وکړي چې دغه ضمانت باید امریکایان ورکړي، خلیلزاد صاحب باید ورکړي چې دوی بیا بیرته د جنګ هغه ته ډګر ته نه وځي. سره له دې چې زه په دې متفق یم چې دا قطعي عملي هم نه ده. که ضمانت هم ورکړي امریکایي لوری یا کوم بل ملک د طالبان په منځ کې، دوی هغه چې میانځي شي ووایي چې موږ دغه ضمانت کوو چې طالبان دا کار ونه کړي، اخلاقي نظامت هم دا ومني، مګر په عمل کې بیا دا څوک نشته چې ولې څوک راغی ډګر د جنګ ته څوک رانغی. هغه وخت حساب کېږي چې دوی ژوندي ونیول شي او ثابت شي چې دوی دلته په زندان کې پراته وو، لکه څنګه چې کرزي صاحب هم هغه د 15,000 شپږ زره
زندانیان د بګرام له زندانه خوش کړل او اکثریت یو غیر بیرته د غرد جنگ ته راغلل او ریونی ول سول او دی خپل اعتراف وکړ چې دی الته بندیان او ثابت شول دا په دې قسمت کې هم امکان دې نشته چې دا بیا کنټرول شي چې څوک چیرې لاړ چا چیرې وکړ خو څنګه موږ په شرایطو کې دا یو اخلاقي مجبوریت دی امګر که طالبانو همیشه دا هوډ کړی دی چې موږ خپل خبرو ولاړ یاستو موږ به هم په دې باندې باور وکړو چې د ځان دی بیا دغه امانت ساتي او خپله غاړه نه بندوي مګر عمل کې به چې وشي ما وړاندې وویلشته ممکنه نه ده چې موږ د دې تعقیب وکړو د دېیانو د خوش کېدو
سادات صاحب که چیرې دغه پروسه په دیارلۍ پیل سوله او ترسره سوله څومره بین الافغاني خبرو ته مخامه خبرو ته لاره هوارولی شي
په ټوله کې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره د زندانیانو مسله دا یو اساسي نقطه طالبانو د ادرس تعریفېدلی شي که چېرته افغان حکومت وکولی شول د طالبانو سره د تخنیکي ټیم په همکارۍ باندې یو ګډ تفاهم ته ورسېږي او بالاخره د زندانیانو د خوشي کولو مسله شروع شي اما په مقابل کې د خشونت کمبال د جګړې کمالې او همدارنګه طالبان هم باید د افغانستان خلکو د افغانستان ولس ته سخت ښکاره کړي چې دوی هم سولې ته ژمن دي نو زه باور لرم چې دا یو لویه لاسرونه کېدلی شي بالاخره یو مهم پړاو ته منځ نه وځو ولې مهمه مسله دا ده چې مخکې اشاره وکړل تاسو خبرې قطع شوې چې د زندانیانو مسله یوازې طالبان باید پرې فوکس ونه کړي ټوله مسله دا واخلي او ټوله مسله طالبان د فقط د 5000 یا 10000 یا هغه زندانیان چې د افغانستان سره د دې پرې وتړي ان زندانیان د سولې او د مذاکرې او د سولې پړاو یو اړخ دی یو فریق دی هم دا یو جز دی نه کل کل کې سوله دا د سولې څخه وروسته مسلې دي د داینده حکومت مسله ده داینده نظام مسله ده د انتخابات اصول په نظام کې بشري حقوق دي په نظام کې دلته پوسټ پیس دی په نوم باندې موږ بل پړاو ته نه وځو یعنې د سولې څخه وروسته مسله ته نه وځو چې هغه د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو لپاره خورا مهم دي په نسبت شپږ مهمه ساتنه چې هغه باندې رفتنه کوي زندانان یو اړخ کېدلی شي که طالب په دې فکر کې چې زه فقط د پروسې څخه په استفاده باندې یا د اوسني امپلس څخه په استفاده باندې د اوسني وخت په استفاده باندې فقط د زندانان په خوشي کولو باندې فوکس کوي زه فکر کوم دا اندکه مشکلات زیږول شي دا مشکلات موږ تاسو نو د مرغ چې به مخسبول
شي احمد صاحب افغان حکومت چمتو سو چې طالب بندیان خوشي کې ممکن د طالبانو سره هم د افغان حکومت ځینې بندیانی طالبانو ته وسه کول په کار دي
ایما پان کو دغه د افغان حکومت او ملت دواړو خو د لسدوی د صلح لپاره صادقانه عمل کړی دا دغه د اقدام وکړو په جانب مقابل د منګه هیله دا سدوی بین الافغانی خبرو ته آماده سي راسي او دغه مشکل افغانان خپل سره حل کی هر څومره چې دغه فلسفه دوی په خارجي هوادونو یا په نورو هغه کې کیږي ان یو درد سر پیدا کوي او د ما په ان باندې باغه واقع سولې ته موږ نه رسیدو نو دوی عالمانم دی افغانانم دی هیله مو داتر کیږي چې دغه د مو خپل صادقانه اقدام وکړه د بندیانو خلاصون د سولې په مورد باندې هر ځای چې دوی خودلې دا حالته موږ ورغدي او خبرو ته حاضر شوی یو نو اوس خبره دوی پورې مربوط کیږي چې دوی باید نور بین الافغانی خبرو ته لاره واره کی او دغه پینې سو یو نو ته د خاتمې لاره پیدا کی اوس د ملت هم دا هیله ده او بالخصوص په داسې شرایطو کې اوس د سولې خبرې روانې دي چې تاسو وګورئ په کفري نړۍ کې هم خلکو خپل اختلافات یې خوا ته کړل او ټول راغله د سولې په خاطر باندې یو لاس سره ورکړی ده دغه یو رقم ته مرض د دې کې مقابل کې ټول سره یو څه دي نو دغه نه باید موږ تاسو د نور نړۍ نه عبرت واخلو مو په افغانانو یا مسلمانانو باید راسي خپلو کینی او د خبرو لارې نه دغه ټول مشکل سره حل کړي
رجمر سب طالبان وای د کابل ته چکم پلاوی تللی تخنیکی پلاوی ده کله واضح سی اوریدونکو ته د تخنیکی پلاوی یعنی څه پلاوی څه کوم کارونه به کی په تخنیکی برخه کې
نو تخنیکی ته څنګه چې نو مې واضح ده البته دا لیست ګوري او لیست سره مسابقات ورکړي دا زندانیان چې کوشش کوي چې یا مخه د دې کې ورکړي دي کنه دې ورکړي ول څه خو مشخص افراد په ګوته کړی دي او خلجات چې ور سره منل دي چې دا خلک باید خوشي شي نو دوی هغه مطابقت ورکړي دي چې جنګل دي کوي چې خلکو چې دا مندات نه دي یا په لږه خو یعنی دوی کم مداخله په نورو مسایلو کې نشي کولای تخنیکی معنا دار چې په قانوني حقوقي پلوه نور موضوعاتو کې دوی مداخله نشي کولای فقط همدغه تخنیکی موضوع اخی دوی نظارت لاندې نشي او ګوري چې دا واقعیت لري نه لري ممکن دوی دغه
هغه پیشنهادونه ولري چې دغه اوله چې تاسو یو سل سل نفره خوشي کوئ یا یو سل پنځوس نفره یا یو زرو پنځه سوه چې دوی شمېرې دي خوشي کوئ چې هر ورځ ممکن سل نفره خوشي یا یو سل پنځوس نفره تاسو اوله دغه خوشي کوئ ممکن دا په فشار وکړي پښاری وکي خپل مهم کسان په کوڅه کې چې دا ولا خوشحالي بیا په تنور خوشحالي مګر بیا هم زه دا وایم تکرارول چې دولت یقینا دا موضوع په نظر کې نیسي چې دغه پروسه دغه لړۍ د خوشحالو د زندانیانو چې په ټول ملکونو کې په مذاکراتو کې دا اخره موضوع کامل نه اخره موضوع کومه څو اوربند څو مذاکرات او سروسل اوربند څو مهمه موضوعات باندې د دولت جوړونې یا د توافقاتو نتیجه ته ورسېدل اخر کې ځینې نړیوال خوشکې دي ټول سرچپه کړي دي نو زه سره سره چې دا ټوکی دي اوس په څو باندې اختصاص دي د دې هغې اقل دغه ومنې دا چې دغه یو تعداد یو د نظر څخه خوشکې نو تاسو په مقابل کې دغه اراده د سولې لري کنه غواړي چې سولې وشي کنه غواړي که سول غواړي نو وړي او بل وژنو ته چې په دې پیګه چې موږ باید موخه دې سول ته ورسیږو او په دې باندې ولاړ او په دې باندې اعتقاد لري نو یو ورځ مخ کړه وژنه باندې د خطول ځوانان دي خپل ځوانان دي د دوه طرفونو مرګ په پیګور شي دا موږ وژنو نو بل که اراده دې سول موجود دي دغه ځکه په خور په دوسی چې بل دې چې حتی پیش دې چې باید دا کار شوی وړاندې دي خو چې نه دي څه دې ټینګار کوي دا یو نیم ځل چې خوشی کیږي نو باید مذاکرات پیل شي بیا ځوان ځوان کو ترمنځ کنه په دې کې نو راته څه نه نشته اصلا او مذاکرات کې په دې کې موضوع مطرح شي چې راځي نو په ځنه باندې کو اور باندې کو نو بلغه باید دغه لړۍ سرعت پیدا کړي په دې کې ځان طرفدار مې شي ته باید باندې خمی کې پاتې نشي فقط یو موضوع چې هغه باندې ټینګار کوم هغه دا چې خپل باید په نظر کې ونیول شي هغه 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 افراد چې روی جنایت سر ته رسولي دي هغه باید خلک چې وایي په تدریسي دي هغه وبخي او په مجموع کې خلک د افغانستان په دې وبخي دا موضوع باید ټول تخنیکي هغه د حقوقي اده حقوقي هغه باید په نظر کې ونیو
مننه سادات صاحب په لومړي سر کې ټاکل شوی و چې 15 کسیز طالب پلاوي کابل ته راسي بیا ورسره طالبانو اعلان وکړ چې دغه پلاوي لس کسیز کوي و چې موږ تاسو ولیدل درې کسیز پلاوي ده طالب سرچینو ازادي رادیو ته ولیدل چې ممکن هغه طالبان چې په دغه نوې پړاو کې خلاصيږي دغه د حیات یو برخه وګرځي دوی دلیل اومداده چې دوی له افغانستان له چارواکو سره روابط لري الته وسیدل دي نږدې کې دسي بنديانو پیژني بنديانو په پیژندلو کې ډېر مرسته وکي
کچې طالبان د خپل حیات تاکل لپاره د تخنیکی ټیم نه استفاده کوي فکر کوم چې اینده کې طالبان د اړخ کې د شامل د همکاري بحث را پورته کړي ولدا تر اوسه معلومات چې طالبان آیا دغه دلیل تاسو ویل چې ګویا دا غدرن لپاره حیات تاکل شوی ممکن د نورو هغه طالبانو سره چې په خانو شرایطو سره په کابل کې مشتي او سره د پیو ګډه همکاري باندې مخکلا شي نو فکر کوم دا مسله تر اوسه پورې ګونګه ده او دا ماته د قانوني او یا مثلا له حقوقي اړخه کوم دا خبر مخکې ویته چې دا حیات تاکل او د حیات ترتیب کې څومره اشخاص څومره فرد څنګه کولای شي زه فکر کوم دا به یو افاقي بحث وي ولی مهم بحث ده تر څو طالبان باید داسې خلک هغه اقل د ټیم ته تخنیکی ټیم ته په دې کې سره ولې شي وکول شي د هغه بنديان چې هغه د جزار حقوقو په اړه کې شاملېږي هغه د نرم اماده کې مثلا خوش شي زه مثلا څو کټګورۍ هدم عموما د جزار حقوقو راځي کله چې په کې هغه د سن ته په کتو سره هغه به خوش شي کله چې عموما د قید مودې په تیر دو سال چې زیاته مودې تیر کړی و شي هغه به خوش شي په عین زمان کې مهمه مسله د تخنیکونو د هغه صاحب العلاج ناروغي په پخته کې باندې بازي بنديان ته خطرات متوجي دي دغه کټګوري په نظر کې وایي چې دغه تخنیکی رخونه دي ځکه دلته منګه د زندان او د بندخانی او د قید بحث چکو حالت تنبیه دی محمد یعنی هغه اشخاص چې هغه تنبیه شي وي هغه باید خوش شي او تنبیه شي اشخاص باید معلوم شي د قصر په همکاري باندې شي مثلا د زندان د رژیم پر اساس باندې کوم اشخاص خوش کیږي د عقل د هغه په کریکټر کې د هغه په ژوند کې چې او یو مثبت بدلون ولیدل شي چې په دې باندې دغه کتنه مثبت تاثیر غورځولې دا هغه اصول دي چې د جزاد حقوق قرارداد کې ملي کېږي زه باور لرم چې کچیر ته دغه حقوق باندې مخکې لاړ شي دواړه تیمونه فکر کوم چې د زندانونو مسله خو شکایت یو کمدل ورتځي بل اخر د بدن افغان مذاکرات لپاره راغله ولې
احمد صاحب یو بل موضوع افغان حکومت بغیر د طالبان خلاصي یو بل پروسه هم پیل کړی د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا شاوخوا لزر بنديان خلاصي د طالب بنديان نو د خلاصونو د لړی کچری چټا کسي دغه وایروس ته مخنیوي لپاره هم رسته کولای سي
ولی نه په ټولو مواردو کې مونږ ته اوله دا مهمه ده چې هغه اعتماد منځ ته راشي. دویم دغه کورونا خو یو آفت ده الهي، خدای دې په ټوله نړۍ کې بالخصوص په مسلمانانو ورحمیږي. نو دواړو جانبین ته د خیر خبره ده. نو په دې کې مونږ کوشش هم دغه ده چې څومره بندیان دي خدای دې وکړي چې ټول خلاص شي. 5000 نه، طالبان به نور هم بندیان دي. مونږ کوشش دا ده د حکومت چې هغه بې واسطې چې واسطه نه لري هغه هم باید خلاص شي. نو که په دې کې لږ درست اقدام وسو توافق ته ورسېدو ان شاء الله تعالی ټول دغه مشکل به حل کیږي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه کراته وایي چې که چیرې دغه د کورونا د وایروس د مخنیوي لپاره کوم زندانیان آزادیږي، د دې لپاره چې حق هلته تلف نه شي څه کول پکار دي؟
نو هغه خو باید هلته واسطه ماسته نه وي، هلته باید واقعا قانوني برخورد شي. باید ډېر ژر هغه افراد چې هغوی بی وزلی دی او بی واسطی دی لکه سنگا چه زادا چه بوی لیاغا وقتی کم پاتی یا پروسی بی دیر خلق دی چه پروسی بی دی اغا تا اغا نور تخنیکی مسائل پاتی دی عمر دیری دا خلق با دیر زر خوشی.
ده ولسی جگی لپخوانی مرستیال نظیر احمدی، ده سیاسی چارو لکارپو خالد ساده، ده حقی چارو لکارپو کبیر انجبر سخری رزی اتمن نصیب بحث کم را سر گردونی کو درنو آردون کو تربیه خی چاره.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.